سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمه د ازادي رادیو دغه سارنې خبرې مجلې ته خره غلاست وایم نن سه شنبه د 1400 کال د مرغومی نهمه د 2015 کال د دسمبر درشمه پیل په خبرونو کو د جرمنی یوې محکمې پر يهودانو د بریټ پلان په تور د یو افغان د زنداني کولو امر کړی. د جرمنی د عدالت فدرالي محکمې د دوشمې پر ورځ په یو بیان کې ویلي دغه افغان د نومبر په 15مه په ډنمارک کې د جرمنی په غوښتنه نیول شوی او د یکشمې پر ورځ جرمنی ته وړل شوی. د بیان په اساس دغه کس تورن دی چې د ایران په جاسوسۍ له یو بل تورن افغان الاصل ډنمارکي سره یې اړیکې درلودې. داسې انګیرل کېږي چې تازه نیول شوي افغان د ایران په جاسوسۍ تورن افغان ډنمارکي سره ژمنه کړې څو یو درېمګړي ناپېژان ته وسله برابره او په جرمني کې پر یهودي اهدافو بریدونه وکړي. درې 50 کلن ډنمارکي افغان هم تیره جون د ډنمارک په ارهوس کې نیول شوی او دمګړی په جرمني کې تر محاکمې مخکې په توقیف کې ساتل کیږي. هغه د ایران د سپایي پاسداران ځواکونو له قدس ډلې سره په همکارۍ تورن دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرین ویلي شکمن جاسوس هڅه کوله د بریدونو د ترسراوي لپاره خلک وګماري. ایران هغه تورونه رد کړي وو. یو امریکایي چارواکی وایي افغانستان د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د بشري مرستو څخه یو سنت هم نه ترلاسه کوي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري پروګرامونو د تمویل لپاره د 2 میلیارد ډالر ژمنه کړې. د بهرنیو مرستو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جرمی لیون ټینګار کړی افغانستان او یمن به د امریکا له پیسو هیڅ شی ترلاسه نه کړي. هغه زیاته کړې واشنگتن شواهد لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو یوه برخه طالبانو ته رسېدلې. او ولسمشر ټرمپ به هیڅکله دا ونه زغمي چې ترهګرو ډلو ته د مالیه ورکوونکو یو روپۍ هم په لاس ورشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ وویل که ایران نوې اټومي موافقه ونه مني او خپل توغندیز او اټومي پروګرامونه پر مخ بوزي نو هغه به پر ایران د اسرایلو د نورو بریدونو ملاتړ وکړي. هغه د فلوریدا په مارالاګو ماڼۍ کې د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یوې غونډې په ترڅ کې وویل زه اوس اورم چې ایران څه کوي، بیا ځان برابر کړي او که دا پېښ شي موږ به ودرو. ټرمپ اشاره وکړه چې که د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ناکامې شي نو سمدستي مداخلې ته به اړتیا وي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه ای لوړپوړي سلاکار علي شمخاني په ایکس پاڼه کې ویلي د ایران توغندیز او دفاعي وړتیاوې د مهار وړ نه دي او د چا په اجازې نه دي تړلې. هغه زیاته کړې هر ډول یرغل به د سمدستي او سخت غبرګون سره مخ شي، داسې چې ترهانو له تصوره به هم بهر وي. اسرائیل د جون په میاشت کې د 12 ورځو لپاره له ایران سره جګړه وکړه او له امریکا سره یې په ګډه د ایران مهم اټومي تاسیسات بمبار کړل. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورتلای شئ. دا خبرونه هلته شته. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو ویلي دي یمن او افغانستان به د متحده ایالاتونو له هغو پیسو څخه برخمن نشي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره ځانګړي شوي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د افغانستان په شمال کې د بزګرانو په وضعیت باندې اندېښنه ښودلې. نور مسایل هم لرو هیله ده ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته یو امریکایي چارواکی وایي افغانستان د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د بشري مرستو څخه یو سنت هم نه ترلاسه کوي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري پروګرامونو د تمویل لپاره د 2 میلیارد ډالر ژمنه کړې. د بهرنیو مرستو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جرمی لیون او د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو مشر ټام فلیچر د دوشنبې پر ورځ په یو بیان کې په دې اړه معلومات ورکړي. ښاغلی لیون ټینګار کړی افغانستان او یمن به د امریکا له پیسو هیڅ شی ترلاسه نه کړي. هغه زیاته کړې واشنگتن شواهد لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو یوه برخه طالبانو ته رسېدلې او ولسمشر ټرمپ به هیڅکله دا ونه زغمي چې ترهګرو ډلو ته د مالیه ورکوونکو یو روپۍ هم په لاس ورشي. دا اقدام په داسې وخت کې کیږي چې د بشري عملیاتو لپاره د امریکا تمویل تر ډیره کم شوی دی. 2 میلیارد ډالر د هغه مقدار یوه کوچنۍ برخه ده چې امریکا په دودیز ډول په مرستو مصرف کړي. په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره د متحدو ایالاتونو ونډه شاوخوا 10 میلیارد ډالر اټکل شوې وه.
ازادي رادیو
د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره یو ان او ڈی سی وایي د افغانستان په شمال کې د بازګرانو 50% کورنۍ د کوکنارو د کښت لبندي زورسته نه دي توانیدلی چې له دې درکه خپل ځای شوی عاید بیرته جبران کړي. یو ان او ڈی سی تیر ورځ په راپور کې ویلي دا وضعیت پر بازګرانو اقتصادي فشار او د معیشت ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا په ګوته کوي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت یو شمېر بازګران وایي دوی لا هم د کوکنارو کښت دوام ورکوي، ځکه په خبرې د اقتصادي ستونزو د بدتر کېدو په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې په نورو سیمو کې د اوبو کمښت او ویجاړ شوي سړکونه له کافي کرنیزو حاصلاتو ترلاسه کولو د دوی مخه نیولې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره یو ان او ڈی سی وایي چې هغه بسکران چې د افغانستان په شمال بدخشان، بلخ او کندوز ولایتونو کې کوکنار کرل، د کوکنارو د خرڅلاو له لاسه ورکړل شوی عاید د بیرته ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. د دې ادارې د یوې نظر پوښتنې له مخې چې په شمالي ولایتونو تمرکز سره په افغانستان کې د مخدراتو د بندیز ټولیز اقتصادي اغیزې په عنوان چې پایلې د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 9 په راپور کې خبرې شوې ویلي چې په دې ولایتونو کې 50% بزګرې کورنۍ د کوکنارو د کښت له بندیز وروسته د خپل لاسه ورکړل شوي عاید بیرته ترلاسه کولو توان نه لري. وړاندې راغلي چې دا وضعیت په بزګرانو باندې سخت اقتصادي فشار او د معیشت ملاتړ لپاره بیړنۍ اړتیا ښیي. د دې نظر پوښتنې له مخې په یادو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د 2022 کال په اپریل کې د مخدراتو د بندیز سره سم اقدام لوړ دی او شاوخوا 95% پخوانیو د کوکنارو کروندګرو راپور ورکړی چې دوی نور د بندیز لامل کوکنار نه کوي، خو بیا هم په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې په ټکو غلې په ځانګړې توګه غنم د کوکنارو د اصلي بدیل په توګه مطرح شوي، خو ویل شوي چې غنم د تریاکو په پرتله خورا ټیټ اقتصادي ارزښت لري. یو این او ڈی سی زیاته کړې چې په 2023 کال کې د غنمو د هر هکتار اوسط عاید شاوخوا 100 امریکایي ډالر و، په داسې حال کې چې د کوکنارو د هر هکتار عاید نږدې 10,000 امریکایي ډالرو ته رسېده. داسې وضعیت چې د دې ادارې په ټکو په کلیوالي ټولنو باندې د پام وړ مالي فشار زیات کړی دی. په راپور کې راغلي چې په ورته وخت کې د اقلیم د بدلون د کرنې د معیشت لپاره د یو جدي او اضافي ګواښ په توګه مطرح شوی چې پرله پسې وچکالۍ، بې نظمه بارانونو او د اوبو کمښت حاصلات کم کړي او کورنۍ د دوامداره معیشت بیا رغونې لپاره له محدودو انتخابونو سره مخ او ټولنې د خوړو نامنۍ او بې وزلۍ ته نږدې کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر بزګران وایي چې دوی لا هم کوکنار کوي، ځکه د اقتصادي ستونزو د بدتر کېدو په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې د اوبو کمښت او ویجاړ شوي سړکونه د کافي کرنیزو حاصلاتو ترلاسه کولو لپاره د دوی مخه نیولې ده. د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ یو بزګر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نو می راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
بدخشان خو فعلا باشیدن مردم، ولی کالی هیچ اقدامی نکردم بخاطر جلوگیری، نه که دیگه خشکسالی بود، باران نکرده بود.
په بدخشان کې خلکو اوس خشخش کرلی، تر اوسه یې د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی، بل دا چې وچکاري و باران نه دی ورېدلی او تر اوسه زموږ په ولایت کې هیڅ بدیل هم نه دی ورکړل شوی. موږ پخوا شاوخوا 10 جریبه په ځمکه کرلې وه، اوس مو هم ورته اندازه کرلې ده. هغه سیمې چې حکومت ته د لاسرسي وړ او سړک ته نږدې دي نه دي کرل شوي. ډېری خلکو په کې بدیلونه لکه غنم، وربش او نخود کرلې دي، بدیل هم نه دی ورکړل شوی. زموږ اندېښنه د بېوزلۍ او بیکاری له امله ده، کنه ټول به له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
د نیمروز ولایت د چهار پرچک ولسوالۍ یو بل بسکر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نو می راپور کې خپور سي، وویل چې د دوی په سیمو کې د کوکنارو کښت منع دی، خو د اوبو کمښت او خراب سړکونو له کرنې د دوی د کافي حاصلاتو ترلاسه کولو او بازار ته د رسېدو مخه نیولې ده.
ځکه چې کوکنار په ژمي کې کرل کېږي او ډېر اوبو ته اړتیا نه لري، او هغه څه چې په ژمي کې کرل کېږي د پسرلي په پرتله لږ اوبو ته اړتیا لري. مثلا پخته، زموږ لومړنۍ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د کښت په موسم کې اوبه خوشې شي تر څو خلک وکړی شي کښت او کرنه وکړي. دویمه غوښتنه مې له حکومته دا ده چې هغه سړک جوړ شي چې له دې ولسوالۍ څخه زرنج ښار ته ځي، ځکه خلک نشي کولای په اسانۍ خپل محصولات یوسي. اصلا دلته هندوانه ډېره ښه کرل کېږي، خو هیڅوک یې د پلور لپاره نه کوي، ځکه چې د لیږد لپاره یې ښه لاره نشته.
د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو این او ڈی سی د دوامداره بدیل معیشت رامنځته کولو لپاره د یوې همغږې او اوږدمهاله تګلارې غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د لوړ ارزښت لرونکو محصولاتو وده، د اوبو لګولو سیسټمونو ښه کول، بازارونو او مالي چارو ته د بزګرانو د لاسرسي زیاتول، د کاري فرصتونو رامنځته کول او د عملی مهارتونو روزنه د دې بهیر کلیدي عناصر دي. د طالبانو حکومت نږدې دوه میاشتې وړاندې ادا کړې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاق کچا نږدې صفر ته رسیدلې ده. خو د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې شاوخوا شپږ اونۍ وړاندې خبرداری ورکړی و چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو کې اقتصادي فشارونه زیاتوي او افغان بزګران بیرته د کوکنارو کښت ته اړ باسي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې ایران د روان 2015 میلادي کال لپاره رئیس 15 افغانان د بیلابیلو جرمونو په تور اعدام کړي. دغه سازمان خپل ویب پاڼه په یو بیان کې لیکلي، تازه پیښه د یک شنبه پر شوې چې د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزی زندان کې اعدام شوی. تیر 2013 کالم اتیا افغانان په ایران کې دم شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ایران حکومت له لوري په هیواد کې د افغان بندیانو د اعدامونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه. د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې په هیواد کې واځي د روان 2015 کال له پایل راهیسې 15 افغانان د بیلابیلو جرمونو په تور اعدام شوی. دغه سازمان پر خپل وی پاڼه په یو بیان کې لیکلی چې په تازه پیښه کې د یک شنبه په ورځ د دسمبر 28 د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزی زندان کې اعدام شو. که څه هم په دې بیان کې چې د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 28 خپور شوی راغلی چې بسم الله تاجک د قصدي وژنې په تور نیول شوی او وروسته د ایران د قضایي نظام له لوري د اعدام په سزا محکوم شوی، خو له دې وړاندې د بشري حقوقو غنو بنسټونو د ایران قضایي نظام تر ډیره د عدالت په نه پلي کېدو تورن کړي. تر اوسه د ایران حکومت د دې اعدام په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د هنګاو سازمان په بیان کې د غراز ویل شوی چې په تیر 2013 کال کې په ایران کې د اعدام شوی افغان وګړو شمیر اتیا تنه او د غشمیر د 2023 کال په پرتلا دوه برابره زیاتوالی ښیي. د بیان لمخه د اعدامونو تر ډیره د مخدره موادو، اړوند جرمونو، جنسي تیریو او قصدي وژنو لامل تر سره شوی. په افغانستان کې د اعدام شویو افغانانو یو شمیر کورنۍ وایي که څه هم دوی ډېرې هڅې کړي چې د دوی بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل شي، خو د دوی په خبره دغه هلو ځلو هیڅ پایله ورنکړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تره یو زوی تیر کال د مخدره موادو د انتقال په تور په ایران کې نیول شوی او دوه میاشتې وړاندې اعدام شو.
زما د کاکا زوی 2.5 کاله عمر درلود. هغه 2.5 کاله په ایران کې بندي وو. د مخدره موادو د انتقال په جرم نیول شوی وو. تقریبا دوه میاشتې مخکې اعدام کړ. به موږ جسد افغانستان ته انتقال کړ. دلته اوس میرمن او دوه ماشومان به سرپرست پاتې دي. ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. زما د کاکا زوی ډېر بې وزله وو. ایران ته د کار د پیدا کېدو لپاره تللی وو. خو موږ نه پوهیږو چې مخدره مواد یې له کومه کړی وو او چیرته یې انتقالول.
مواد مخدره میکنه.
د شمالي ولایت کندوز یو اوسیدونکو د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یو ورور یې په تهران کې د قتل په تور نیول شوی او څو میاشتې مخکې د ایران حکومت له لوري اعدام شو. د ادعا کوي چې ورور یې یو ایرانی غل وژلی و.
السلام علیکم. زما ورور سوخا یو کال په ایران کې بندي و. هلته د مزدورۍ لپاره تللی و. جرم یې دا و چې یو غل یې وژلی و. هغه غل ایرانی و، نو له امله یې زما ورور بندي شو. وروسته د ایران اخوند رژیم په ډېر بې رحمه اعدام کړو. زما ورور ملګرو موږ ته وویل چې د شپې هغه خپل اتاق ته راتلو، لاره کې غل پرې راغلی و او کوشش یې کوله چې پیسې او تلیفون ترنه واخلي. ورور مې ورسره مقامات وکړه او په همدې کچې ګیر کې زما ورور له غل څخه چوکو واخیستو
پر افغانستان د طالبانو هغه ډله چې په دې هیواد کې څو بیلابیل اعدامونه ترسره کړي، تر بیا ځلې واک وروسته د راپورونو له مخې په ایران کې په بیلابیلو جرمونو د ککړو افغانانو د اعدامونو لړۍ تیزه شوې. د بشري حقوقو سازمانونو تل ایران غوښتي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزا به پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر دفتر څه موده وړاندې ویلي و چې ایران د اعدام د سزا د لغوه کولو په برخه کې د نړیوالو پر لپسی غوښتنې له پامه غورځولي. دغه دفتر له ایران د اعدامونو د سزا د پای ته رسیدو لپاره د عملی ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې، ځکه په خبره دا سزا د نړیوالو بشري حقوقو له معیارونو سره ټکر لري. خو ایران نه یوازې دا غوښتنې نه دي منلي، بلکې د اعدامونو د عملي کېدو لړۍ ته دوام ورکړي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
ملګرو ملتونو په کابل کې د اقليمي بدلونونو د نتایجو په وړاندې د بیړني اقدام غوښتنه کړې. دغه سازمان د بشري مشتدني پروګرام یو انهابیتات په خپل اکسپانه په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې اقليمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. جزئیات په دغه رپورت کې
د ملګرو ملتونو د بشري مشتدني پروګرام یو انهابیتات د کابل ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره د اقليمي بدلونونو پایلې اندېښمنونکي بولی. د ادارې یک شنبه د دسمبر 28مه په خپل اکسپانه خبرداري ورکړې چې اقليمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. د بیان لمخې د افغانستان د خاري نفوس له سلويخ سلنه زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي او په وینا له هر 15 کسانو څخه څلوري په غیر رسمي سیمو کې میشتي. غیر رسمي غیر پلانشيوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډېرې د سیمې له زیربنایي اساسي خدماتو لکه پاکو وبو، برېښنا، د ککړو وبو مدیریت سیستم، عوامه ترانسپورت لګه ګټه پورته کولای شي. په همدې حال کې د پلازمینې د زینو غیر رسمي سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي د خاري خدماتو د نه موجودیت ترڅنګ اقليمي بدلون او د غراز د ژمي په موسم کې د وروختونو کمښت دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د اتمی ناحیې اوسیدونکو مرتضی ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته په غیر پلاني سیمه کې ژوند کوو. د اوبو سیستم نشته، د فاضلاب سیستم هم خراب دی، د بل خوا اقلیم هم بدل شوی دی او وچکالي هم زیاته شوې ده. تر لدې چې ژمی دی خو هوا د تیر کال په پرتله ګرمه ده او ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د کابل د احمد شاه بابا مینی یو اوسیدونکو رحیم الله هم ورته شکایت وکړو. دی وای کله چې باران کیږي سړکونه له اوبو ډکیږي، سړکونه او کوڅې تنګې دي. کله چې په کوڅو کې دوه موټر سره مخامخ شي بیا لاره بندوي. د دې ترڅنګ چې باران کیږي او د خلکو کورونو ته نوځي او خلک خپل کورونو نشي وتلی. په همدې حال کې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ وایي هڅه روانه ده چې غیر پلاني سیمې منظم شي او اړین خدمات ورته وړاندې شي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ هر کال پراختیایي پلانونه لري چې غیر پلان شوي سیمې منظم شي. په تیرو څلورو کلونو کې 380 کیلومتره نوي سړکونه جوړ شوي دي او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي چې غیر نقشه شوي سیمې نقشه شي.
کابل د لوړ نفوس او د خاري خدماتو نشټوالي لامل د اقليمي بدلونونو او د هوا د ککړتیا په وړاندې د زیانمنونکو خورونو په ډله کې شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدو پروګرام یو ان هبیتات مخکې ویلي چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړي توګه خزي او جونی په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې دغه سازمان په خبره د اقليم د بدلون او طبيبي خلک سیلابونو، زلزلو او د اوبو له مخسر مخ دي. یو ان هبیتات د غرض ویلي چې ډیری راستنیدونکو افغانان په خارونو کې استوګ نه غوړه کوي او د کار د خارونو په عامه خدماتو فشار زیات کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان آی او ایم لدی وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې ل 300,000 زیات افغانان د اقتصادي ستونزو، وچکالۍ، اقليمي بدلونونو او د تیرو څلور سیزو د بیسوباتۍ لامل په کور دننه بي ځای شوی یا له بهر راستانه شوی. د مرسکور سپنوم یو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی و چې تر 2030 کال پورې به کابل د اوبو لجدي بحران او وچکالۍ سره مخ شي. د سازمان د کابل اوسنۍ نفوس 2 میلیونه کسان بلل او داسې محل چې د معلوماتو پر بنسټ د ښار له شپږ تر اته لکه کسانو لپاره طرحه شوې. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان هم د اقليمي بدلونونو لامل رامنځته شوی چاپیریالي ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې دغه ستونزو د مخنیوي لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او حکومتونه باید د نوي ودانۍ د جوړولو پر مهال شنو سیمو ته پاملرنه وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي په 2015 کال کې د تاوتریخوالي او درسنوي د ازادي د سرغړونو 215 پیښې ثبت کړي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې واد کې د رسنوي د ازادي او خبرلانو وضعیت خورا ترنګل او محدود و، او دا کال د افغانستان د رسنوي فضا په پراخه کچه کنټرول او ځپل شوی.
په داسې حال کې چې د 2015 کال پای ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د افغانستان د خبرلانو مرکز دا کال په هیواد کې د خبرلانو لپاره تیار او محدودونکی کال ارزوي. د مرکز په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو خبرلانو د ازادۍ وضعیت په عنوان راپور کې زیاته کړې چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 250 پیښې ثبت شوې دي. د راپور کې راغلي دي چې دا شمیره د 2014 کال په پرتله شاوخوا 13% زیاتوالی ښیي چې 101 قضیې پکې شاملې دي. راپور کې وړاندې ویل شوي چې ثبت شویو پیښو کې دوه د مړینې، درې ټپیان او 168 ګواښونه دي چې د دې ډلې 14 د خبریالانو نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خبریالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري وایي چې له خوشې کېدو وروسته له جدي رواني او روحي ستونزو سره مخ شوي او نسي کولای خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې خبریالانو له ډلې یو خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم راپور کې خپور شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
خبریالان د زندانو د تجربې سره مخ دي او ملنګ زده متاسفانه یو ترخه تجربه لرم چې تېر کړې مې ده.
یو بل افغان خبریال چې دای هم ورته تجربه لري د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط وویل:
کله چې مونږ ونیولو داسې چلند یې کاوه چې ګواکې او خطرناک جنایتکار یې نیولی دي، تورې کسورې زمونږ پر سر کخلی، لاسونه ولچک او زالانه کول، او سو کسان مونږ یې ډیر په ناسم وضعیت زندان ته انتقالولو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې اوس شاوخوا 15 خبریالان د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت مو مقرر ډول ادا کړی چې دوی هیڅ خبریال د خپل رسنیز کار او فعالیتونو لپاره نه دی نیولای. د افغانستان د خبریالانو مرکز راپور کې دا هم راغلی چې په رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو خپرولو بندیز سکل 1900 پیښو ته غځول شوی، او د 2014 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کېدو راهیسې دا بندیز د هیواد 23 ولایتونو ته رسیدلی دی. د دې مرکز په ټکو سکل د دې محدودیتونو په پایله کې لږ تر لږه 40 ټلویزیوني شبکې تړل شوي، او دوه نورو ټلویزیوني شبکو او دوه رادیوګانو هم د سیاسي او امنیتي دلایلو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په راپور کې راغلي چې هغه څو پاتې رسنۍ چې یوازې د خزینه او اړوند دي هم د جنسیتي تبعیض له امله د تړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوه بله برخه کې ټینګار شوی چې په 2015 کال کې پر خزینه او خبریالانو محدودیتونه او د هغوی پر وړاندې تبعیضي چلند زیات شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مطبوعاتي کنفرانسونو کې له ګډونه د خزینه او خبریالانو مخنیوي یا په ژوندیو خبري کنفرانسونو کې د خزینه خبریالانو غږونو سانسورول د ویرې، فشار او سخت جنسیتي تبعیض د پالیسۍ د ترویج بیلګې دي. داسې وضعیت دی چې د دې مرکز په ټکو د هیواد رسنیو په تاریخ کې بې ساری دی. یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته د هغو محدودیتونو په اړه وویل چې دوی ورسره مخ دي.
ښځینه خبریالانو په اړه که ووایم، هغوی ډېرو نورو سختو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي، د ستونزو سره مخ دي، لکه د ټولنیزو فشارونو دروندوار دوی پر خپلو ژبو باندې لري. د دې تر څنګ د کار په چاپېریال کې د تبعیض سره دوی مخ کېږي، او همدارنګه د کورنۍ، ټولنې او ان د مسلکي ادارو له خوا څخه هم ځینې وختونه پر دوی باندې محدودیتونه وي. د هغه تر څنګ ناامني، ځینې وخت فزیکي تاوتریخوالي، رواني تاوتریخوالي، د داسې پېښو سره دوی مخ کېږي.
په راپور کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د رسنیو، سیاستونو او حقونه په افغانستان کې د بیان د ازادي او د رسنیو د ازادۍ قانوني چوکاټ، د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د حل لپاره قانوني میکانیزمونه، معلوماتو ته لاسرسی، د رسنیو اقتصادي وضعیت، په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو وضعیت او نورو مسلو په اړه هم یادونه شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاتوي چې د دې وضعیت دوام د خبریالانو او رسنیو د اساسي حقونو د سرغړونې او په دې هیواد کې د بنسټیزو ازادیو د محدودیت په اړه ژورې اندېښنې راپورته کړي چې په افغانستان کې د رسنیو د پراختیا او د بیان د ازادۍ راتلونکي ته یې جدي ګواښونه متوجه کړي دي. له دې سره د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو ملاتړو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بیان ازادۍ د وضعیت او د خبریالانو د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
خوستی ځوانان غوښتنه کوي چې دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د لوبو لپاره اساسي میدانونه جوړ شي. دوی ځاتوي په خوست کې د ورزش مینوال په ډیری دودي خو په ښار کې د څو محدودو میدانونو پرته ورزشکاران د لوبو او سیالیو لپاره نور ځایونه نه لري. دوی د سرګندونی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په مالی ملاتړ د والیبال د یو نوي میدان د جوړولو په پرانیسته کې وکړه. نور جزئیات د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
دا د خوست د متون سینې د مامورانو په کلی کې د مندوزه د منتخبي او د ترنوي د الف لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي ده چې په دې سیمه کې د ګڼو نندارچیانو پښتون کې د همدې نوي لوبغالي د پرانیستې په پار جوړه شوې ده. یاد لوبغالی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په مالی او تخنیکی همکارۍ جوړ شوی، په دې نسبتا معیاري لوبغالو کې ګڼو ورزشکارانو ته د لوبو زمینه برابره شوه. د برنامه منتظم فضل اکبر وزیری مشال راډیو ته ویل
ورزشی فعالیتونه ټول د دې باعث کیږي چې ځوانان د مخدره توکو څخه راوړي او فکر ذهن ټول په مثبتو کارونو باندې شي. نو یوازینی هدف د همدې لپاره ده چې موږ وښو کولې د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت د هغوی د ذهني فزیکی وړتیا د زیاتولو په موخه دغه میدانونه جوړ کړو.
که څه هم په خوست کې د بیلابیلو لوبو د اړتیا وړ لوبغالی نشته، خو بیا هم د ځینو نړیوالو بنسټونو، اړوندو ادارو او د خصوصي سکتور په مالي لګښت ځینې وړ ورزشي میدانونه جوړ شوي چې ساتنه یې اړینه ګڼل کیږي. په دې اړه یو تن لوبغاړی باینور جدا وایي
نټول غوښتنه هم دا ده چې دا میدان چې هر څوک دلته هر ورزشکار وي چې لوبي کې داسې د فکر وکړي چې دا خپل میدان ده، ځکه چې په خوست کې د خوست جام میوزیم نه وروسته ټول خوست کې یو معیاري میدان ده. نو دا لوبغاړو پورې او د سیمې ځوانانو ته حقینه کوو چې ډېره ساتنه وکړي، ځکه دا نیمه صارف شوي دي. نو که چېرته دغه په ښهشانت وساتي نو دوی بیا هم نورې مسیسې هم بیا نورو میدانونو ته هم کوشش کوي چې په خوست کې نوره پروژې تکمیل کړي.
خوستی لوبغاړي د ورزش پرمختګ په دې پورې تړلی بولي چې دوی لپاره د تمرین او لوبو لپاره مناسب ځایونه ډیر شي او د اړوندو ادارو او مرستندوی بنسټونو لخوا د دوی د فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وشي. یو بل لوبغاړي عظیم الله وویل
حقیقت ته والیبال لوبه د هر میدان چې په هر ځین دی جوړي کې د خپلې مثبت پیغام ورکوي. ځوانانو د فرزوانو تشویق کیږي چې خو میدان ان خو لوبغاړي پیدا کیږي، نو دا یو مثبت پیغام دی د خوست د ټولو ځوانانو لپاره چې داسې یو معیاري میدان جوړ کړو او په راتلونکي کې یو ښه لوبغاړي پیدا شي ان شاء الله.
ورزشکاران زیاتوی د خوست د مرکز پوشان په اطرافی سیما ولسوالی کې هم سپورت پریمانه مینوال لري او پایلو به ته زرګونه خلک راغونډیږي، خود لوب لپاره میدانونه او وسایل په نشت حسابيږي. یو بل خوستی ورزشکار احسان الله احسان وایي
خدا چې مرکز کې میسان نظر نه موجود نمشته، لګي دوه درجه زمينه دي هغه معیاري جوړ نه دي. خوشتا هو نه وختنم دا چې دا لړۍ باید ولسوالی ته لره پرتی سیمه ته وګرځول شي، چې لره پرتی سیمه کې د والیبال خصوصا د ورزش ډیر مینوال دي. ورزش کې نه کې متاسفانه جدا ډول معیاري میدان نه لري. نو وختنم دا چې پر لره پرتی سیمه کې ولسوالی کې د ډول میدان جوړ شي ترڅو لوبغاړي سره یوځای شي، لوبغاړي تشویق شي او لوبم تر سره شي.
یاد دیوی د افغانستان د نور سیم پوشان والیبال لوبه په خوست کې هم لسګونو کلونو راهیسه پریمان مینوال او ګرن لوبغاړي لري. د والیبال فدراسیون د مسؤلینو په وینا په خوست کې د دې لوبې 403 اتیا لوی او وړ ټیمونه موجود دي. په خوست کې معیاري لوبغالي مسلکي روزونکي او د لوبډلو مالی ملاتړ د دې لوبې د ورزشکارانو له اساسي غوښتنو څخه دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا دمو زد پکتیکا ولر نه پاړی کی ما چې زما را روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاستاد دی غوته د لرګو کاختی د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم باندې حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنه ورته سره هوا ویډیو سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من داش په روه میاشت کې رچې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلم.
هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خوا څه نه رسه کیږي که ته زموږ ږغ پور کړې. نه یو کار شته، یو شی نشته دلته. دا شپږ اووه میاشتې کېږي اوس په وچ وړار یعنې نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت. هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی. ته دا زموږ ږغ تر یو ځایه ورسوئ، ډېره مهرباني.
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یږدمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پایپونه ور اچولي دي. ډېرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې، بار سول ځینې. نو دغه پیغام که دې خپور کړي چې تر مشرانو پورې ورسېږي، دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي، نو ډېر به ښه وي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.